سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانه زایمه ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاستویم پایل په خبرونو باندې کوو د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په بندري خار ګوادر کې د چنایي انجنیرانو پر کاروان په اوبرید او ترغه ورسته پنخته کې دوه مشکوک وسلوال وجل شوې دي او درې سرتیري ژوبل دي د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اگست پر 14 یعنی نن د بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چنایي انجنیران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چنایي انجنیران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبل نه ده وخته پاوز وای د نخت پر مال درې سرتیری ژوبل شوی چې د سیمې روختونو ته انتقال کړي دي بلوچ بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ال ای په ګوادر کې د برید ذمہواری منلې ده بی ال ای تر دې وروسته په دویم بیان کې داوا کړې چې په برید او نخت کې څلور چنایي وګړي او نه پوجان وجل شوی خو د آزاد اروپا مشال لاړیو په خپلواک توګه د دې داوی تصدیق نشي کولای د تیر جمهوریت نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي د غلیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان زواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 5-1 ماته ورکړاو د برونزو میډالې وګاټه د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه افغان لوبډلې د دې تورنمنت په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپلې لوبې مساوي کړې وې خو په نیمه پای لوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه باید وویل شي چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی و او د اوکراین د خرسون سیمه پوزي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې دیو نوزیګ او بل دولس کلن ماشوم په ګډون او ملکان وجل شوې دي په دغه پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوې هم دي د حمله په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوې د اوکراین په جنوب کې د زاپروژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکی ساحو د حمله خبر ورکړ شوې چارواکي وايي لستو غندي پر نیکوپول او چیرونوګری انګوریفسک ښارګوټي لګیدلې د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي په تیرو 24 ساعتو کې د خارکیف شرقي سیمه د دونیتسک سیمه په غربي برخه او د زاپروژا په روبوتین کې نه دیرش وسلوال نښتي شوي په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړې دي خبرونه موارد کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې وربشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته ورکړې راغلي داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي او تر خوای نو وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپږ زرو کسانو پورې اټکل شوې ده
په دې اړه تاسو مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او ټول سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی ده په دې اړه تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبان حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم بند کړی ده تر خوای د زرګونو دینی مدرسو درامېڅه کولو هوډ خودله
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کې پاره ولسوالۍ
د سنگر ساپی په نوم دی ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې لملګرو سره په ګډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتل سنور کسانو ته د کار زمينه برابر کړی
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل دی کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواخ بللې دا راپور چې پرون خبر شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړي او تر خوای د غړو شمیر لڅلو زرو تر شپږو زرو کسانو رسیدلې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناتو پاتې شوی وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړي وي د داعش لاسته ورغلي دي جزئیات د امید زهیر مل په ریپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتې دوه اندېښنه ښیي وایي د دې هیواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوال سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خوایي د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څنګ سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څنګ عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حخوا د امنیت شورا په راپور کې د هم راغلي چې د هند په نیولوی او چکه د القاعده یو شمیر غړي له داعش سره همکارۍ ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت تر طالبانو لوبیا ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوسی تجهیزاتو ته د داعش خراسان څنګه په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوی دوی ته رسیدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوی دي. خو د طالبانو حکومت مو د وړاندې په یوه اعلامیه کې د افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منله دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پر لپسې ډول وژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزور کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو رپورټ واورېده چې د ملګرو ملتو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پښتنې ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمه او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه وشي او لازمه پاملرنه ورته وکړی شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړې دي، خو ملګري ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکې نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2020 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانېد تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي، اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډیره حده پورې د نړۍ نه جزی هم اخیستل کېږي په دنامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې ته داسې حرکتونه شته دي. موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخبارات او علاقات دا تمام هغه شیان دي چې په انفرادي شکل په جزئي شکل په جزئیاتو باندې ورته تک پکار دي.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي وو یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلتا و حالتا یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامی او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملی کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلی برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي او سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ٹی ٹی پی او نور افراطی حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی یا د هر قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتون که په دې اړه تحلیل شریک چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواږی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شر د ازادي اروپا مشال رادیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستاني فوجیان یې وژلي دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتلپاندی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه محال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوای ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایی د امنیتي ځواکونو چټک خبرګون سرتیري سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغو ته مرګ ژوبله نه دا وشته. فوجوایی د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته وړي دي. په بیان کې داوه سوي چې نشته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسیدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نو کړی او دا ویل ول چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې په کې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلې ده. هغه ناقانونه ډلې نن رسنوی ته پاستولي بیان کې داوه کړې ده چې د بیلی مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کې داوه کړې چې په برید او نشته کې 4 چینایي وګړي او 9 پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ریډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواک توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او داراس پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکو د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغه وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالې ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سہولتکار او د دوی د وسایلو وړونکی دی، نو ځکه یې وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګري بولي او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د تیر جمهوری نظام د ملکی او هوایی چلند ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی کورنۍ چې له تیر یو کال رئیس د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبی یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو په آزادی رادیو ته سن دی ویلی
په دې اړه باندې نرگس مومند حسنزه ورستی جزئیات راټول کړي او سره سره معلومات شریکوي.
دی افغان ول اصل امریکایي او د تیر جمهوریت نظام دی ملکی او هوایی چلن ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی پلار په ویلي کې د طالبانو د حکومت لمه شرغوختي چې زوی خوشی کړي. په دغه لیک کې د محمود شاه حبیبی د پلار له قوله راغلی چې زوی د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه خصوصي امریکایي شرکت کې چې د فضایي رادارانو د کنټرول مسؤلیت یې درلوده کار کاوه. په دې لیک کې راغلی چې محمود شاه حبیبی یو کال وړاندې د 2022 کال د اګست په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل کور لمخې د طالبانو له خوا ونیول شو. په لیک کې هم راغلی چې طالبانو د محمود شاه لنیول وروسته د هغه کور ته ورننوتی او د هغه الکترونیکی وسایل هم ضبط کړی دي. د محمود شاه حبیبی پلار په دې لیک کې دا هم لیکلی چې دای په دې موده کې نه دی توانیدل چې خپل زوی وویني. نوموړي د طالبانو مشر ته په خطاب کې ویلي چې طالبانو حکومتي ځواکونه باید د نیولو یا د تلاشۍ په جریان کې ځانونه معنی فکری چې له کومې مرجې دي، او دای هم زیاته کړه چې باید د زندانیانو شرعي حقوق مراعات شي. د محمود شاه یو خپلوان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ظاهرا طالبانو نوموړي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیولای دی. خو د محمود شاه حبیبی ورور تیمور شاه حبیبی ازادي رادیو ته ویل طالبانو لا د محمود شاه د نیول کېدو د تور په اړه څه نه دی ویلي.
محمود شاه حبیبی مطلقاً بې ګناه ده. بیا هم پر د باندې کوم ثبوت موجود وي، پر د باندې کوم دلیل موجود وي، د افغانستان و حاکم ته دی وسپاره تر څو موږ په آزاد توګه په اطمینان سره د امنیت په ډاډ سره د ده د حق دفاع وکولای شي. که ګناهګار وو دی به سزا ووي، که ګناهګار نه وو په عزت باندې به کوم اتهام پر وارد سعودي کاندا و د ټولي کورنۍ ته رسیدلې ده. دا هم پاکسي
دا یوازې د محمود شاه حبیبی کورنۍ نه ده چې د نوموړي د وضعیت تور او په اړه معلومات نه دي ورکړ شوی، بلکې ډیری نور کسان هم چې د طالبانو په بند کې دي د دوی کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي او نه هم په نیول شوی کسانو د لګیدلې تورونو په اړه کوم وضاحت ورکول شوی. حقوقی چارو کارپو عبدالواحد سادات ازادي رادیو تویل د افغانستان او نړیوالو قوانینو پر بنسټ اکله چې څوک بند کیږي ځانته حقوق لري چې باید عملی شي.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص تمام
قوانینو کې د ټولو تورونو د لګولو څرنګوالي موارد د نیولو څرنګوالي د چیرنې او د محکمه کولو ټول پړاوونه مشخص دي. هغه کس چې نیول کیږي ځانته حقونه لري، په هغه څه چې تورن دی باید ابلاغ شي او مدافع وکیل ته لاسرسی ولري.
نوموړي زیاته کړه دا چې د تیر نظام قانونونه د طالبانو حکومت کې نه پلي کیږي، نو په ډیرو مواردو کې د دوی کړنې خپل سری دي. د طالبانو حکومت دی وین مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې دی چې د تیر میلادي میاشت په وروستۍ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ټام ویسټ په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو لیو پلاوی سره وکتل او د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره او له شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. له هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر وویل چې امریکا د طالبانو له بنده د خپلو اتباعو د خوشې کولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي، خو شمیر او هویت په اړه معلومات نه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تیر دوه کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولې. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي او همدارنګه محصلانې له تعلیم منع کړې دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند.
مولوی متی الله جواد در پنجشیر ولایت در پوهن در ریاست لچارواک اوچ خدای چه لازاده راژیو سرپ خبرو که پروان کل که پا اونابه ولسوالی که در یوی جهادی مدرسه در جوری دو خبر ورکوی.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم که چقدر شاګرد
دا دینی مدرسه په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای سو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت دی چې دا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت درته جوړوي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درته وو. څو مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې؟ لس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دي چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړې دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستان د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال وده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي. د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتی دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د خوانځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي، په هغه اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بود.
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډېره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې خوندزیو ته لټلو منې کړي او همدارس په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړای دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر اصلي زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بیلابیلو سیمو یو شمېر نجونې دینی مدرسو ته مراجعه وکړي. لدې ډلې د هواد له مرکزی سیمو څخه یوې ځوان انجلۍ چې د طالبانو لویرې نه غوړي خپل نوم افشا کړی، ازادي رادیو ته وویل:
ما وا یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کې شامل شویو. هلتا باید څلور کاله درس وایو او روسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شوو نو د استادانو په توګه مو هلته جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لری پاتې شو.
طالبانو د 1989 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولای وو. د اسلامي چارو شنونکي صلاح الدین سعیدی وای نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بي توپیر زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کې، په مدرن علوم کې، په ساينس کې، په کمپیوټر کې، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزوات کې خځه اشتراک کړی دی، د نرسې او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک واجب ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دو کلونو کې لشپګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي، خو د دینی مدرسو شمیرې زیات کړی. د پښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نشول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نن او بار ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشتون خبره کیږي، یو افغان ځوان او ملګرو یې په بلجیم کې د یو رستوران په جوړولو سره 13 کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. سنگر ساپای وای د دوی رستوران اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او له بلجیم سربیره نورو اروپایي وادوام خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکارې سنا کاکړ له ښاغلي ساپي سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول، هوټل کې اوس دغه د اتلس کسټ او ټول افغانان تم زمينه مسایې کړي دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر ساپای دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړی وایي د رستوران د تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نن دې شرکته نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګ هر شي د پاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګ یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخي. کړهی د پاره دا هم منګ یو کړهی پز لرو. منګ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د 13 کس او ټول افغانان تم زمينه مسای.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړ لو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په داسه ته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزروي وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خوړه دلته میراوي کی
سپای وای. اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپای هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. سنگر سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړی وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بې ځلې واکمنېدو ډېر خو مخکې له هغې هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله اړ شوي چې په ډېرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تېر لمریز کال د اوت په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاریا په پلازمینه صوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هېواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هېوادونو ته د سفر نیت درلود.